السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشه په کابل کې د سهار لس بجې شوی. دا یو ساته پروګرام چې د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوی دی، په د سندرو ملمنو خبرونه ته موسیقي بخپريږي. خو د دې خبرونه په فایل کې لړن خبري مطالب لرو. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبانو د روژې میاشتې په دویمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په پرتله 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ننګرهار چارواکي وای د دې ولایت په مرکزي مابس کې شپږ زندانیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. او په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 4 میلیونه اوښتی دی. ازادي راډیو نو ورته هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشری مانی وای طالبانو د روژې میاشتې په دویمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په پرتله 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل طالبانو په خپلو دې بریدونو سره لسګونه ملکیانو ته مرجوب لاړولی.
طالبانو د روژې میاشتې په دوه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي دي او 4 نور زخمیان کړي دي. دا تلفات د روژې د لومړۍ اونۍ په پرتله 33% زیاتوالی ښیي چې د ولسي وګړو ژوند ته د طالبانو د نه پاملرنې نتیجه ده.
خو طالبانو د روژې میاشتې په دوهمه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې 15 ولسي وګړي دی وایي چې وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د حکومت دغه اداره رد کړې او ویلي دي چې حکومت د طالب د خپل دې خبرې لپاره یو بیلګه هم نشي یادولای. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې 392 روغتیایي کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اندېښنه ښودلې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوي دي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو تیر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د 13 ساعتونو ارقام وړاندې کړل. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4023 تنو ته رسیدلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په مرکزي زندان کې شپږ زندانیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال دغه شپږ زندانیان په یو جلا بلاک کې قرنطین شوي دي. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د کورونا مثبتې پیښې لرلې هغه جدا شوي او په یو بلاک کې دي او هلته جدا قرنطین دي. دی وایي که په نورو زندانیانو کې هم علائم ولیدل شي سیمپل به یې اخیستل کیږي او د نورو معلوماتو د پاره به د هغه معاینات کیږي. د ننګرهار په مابس کې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي سلګونه زندانیان ساتل کیږي. د یو بل خبر له مخې چې له کندهار لرو د کندهار ولی حیات الله حیات تایید کړی چې د کورونا په ناروغي اخته شوی. حیات الله حیات تیر ورځ ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال د کندهار ولایت مقام د حرمسرای په برخه کې قرنطین دي او له هغه ځای د ولایت چارې پر مخ وړي. خغلی حیات ویلي چې تیر ورځ د کورونا وایرس نمونه د جنوبي حوزې د کورونا طبي لابراتوار ته سپارلې و چې د شنبه په ورځ نتیجه مثبته ثابت شوه. د مغغله ازادي راډیو نو د همزو نړیوال خبرونه. د امریکا جانز هاپنګز پونتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس یعنی کووید-19 ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 4.5 میلیونه اوختي او تر 2,8 لک ډیر کسان پرې مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په امریکا کې په دې وایرس اخته شوي او دا هیواد تر ډیر زیانمن کړی. په ګرده نړۍ کې د کورونا وایرس د ټول ټال اخته کسانو تر 1/4 ډیر او د مړینې له اړخه 1/3 په امریکا کې. د کارپوهانو خبرداری ورکړی ښایي په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر اعلان شوي شمیرو لا ډیر وي. د اسپانیا په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مړینې د ورځنیو اعلانېدونکو شمیرو دوام زد او نقیز دی. خو داسې ویره هم شته چې د بند حالت سپکول ښایي د وبا بلې څپې راتلو ته لاره هواره کړي. اوس حکومتونه د اوختي اقتصادي زیان جبیره کولو لپاره لاس په کار دي ځکه چې دې وبا نړیوال اقتصاد، بازار، سوداګري، تولید، وارداتو او صادراتو ته زخت ډیر زیان اړولی دی. د چین یو لوړ پوړي روغتیايي چارواکي ویلي کورونا وایرس چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه نه زیات کسان نیولي یو لوی ازمونو. د چین د روغتیا کمیسیون مرستیال لی وین ویلي دغه وایرس د چین په ځینو روغتیايي څانګو او د چین د چټک غبرګون په برخه کې یو شمېر کمزوري راڅرګند کړي. د ویلي د کارو خو د چین لا هم د درملنې په اصلي سیستمونو کې ستونزې لري او د عامې روغتیا بیړنیو حالاتو ته د رسیدو په برخه کې کمی. دا لومړی ځل دی چې د چین یو لوړ پوړي چارواکي د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې برخه کې دغه کمونیستی رژیم تیروتن منی. او گرجستان د اوکراین له هغه اقدامونو راضی شوی چې میخائیل ساکشویلی د دولت د اصلاحاتو یو بنسټ نوماند کړي. گرجستان له همدې عمله د اوکراین له پلازمین کیف نه خپل سفیر راغوښته. د گرجستان د بهرنیو چارو وزیر دیوید زلیکیلی ویلی خپل سفیر د مشورې لپاره تبلیسی ته راغوښته دی. گرجستان دغه پریکړه له هغه یو ورځ وروسته وکړه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د گرجستان پخوانی جنجالي ولسمشر میخائیل ساکشویلی د اوکراین د ملي اصلاحاتو د شورا اجرایي کمیټه ته کاندید کړ. 25 کلن ساکشویلی له 2004 نه تر 2014 کال پورې د ګرجستان صدر اعظم پاتې شوی. هغه د خپل واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات عملي کړل چې لویدیځو هیوادونو کې ستاینه وشوه. خبرونه پای. زموږ آزادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. که غواړي دا او نور خبرونه او مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده آزادي رادیو .com. کولی شي هلته زموږ خپرونه هم واوري او نيزي خپرونه مو هم هلته خپرېږي. لکه وړاندې مو چې ویل دا خبرونه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې څو لن خبري برخه هم لرو. لومړنی رپورټ د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي غور کې د خلکو د پرونی مظاهرې پر مهال د رامنځته شوي تاوتریخوالي څېړنې ته پلاوی استوي. د دې وزارت په وینا د پیښه کې 2 پولیس او 4 عام وګړي وژل شوي او نږدې 40 نور پولیس او ملکیان ژوبل شوي. د غور د ولایت مقام مخې ته پر مظاهره چیانو د پولیسو ډزو د بشري حقونو کمیسیون غبرګون هم راپارولی دی. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې پرونی مظاهره وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښته چې د مظاهرې له منځه نامسوله وسلوالو پر دولتي ودانیو او پولیسو ډزې پیل کړې. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي د نامسوله وسلوالو په ډزو کې 2 پولیس وژل شوي او 10 نور ژوبلېدلې دي او د ده په ټکو د پولیسو ډزو کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې.
با تاسف مردم به خاطر تسریع روند کمک رسانی تجمع
دای وای خلق د مرستې د چټکول په هدف سره راټول شوی وو، خو په خوښینه سره چې تاوتریخواله رامنځته شو د غلطاتی تو پرک داز شوی دی. د نامسوله وسلوالو په دازو کې 2 پولیس وژل شوی او 10 نور ژوبل دي. په دازو کې د یو خبريال په ګډون د غور څو اوسیدونکو وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي. کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي د پولیسو په ډزو کې د غور 4 اوسیدونکي وژل شوي او 9 نور ژوبلېدلې دي. په غور کې بیا د ولایتي روغتون عامر نصیر پارسا ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د 5 ملکیانو جسدونه او دغه راز 19 ټپیان وروړل شوي دي. په غور کې د ازادي راډیو خبريال وایي مظاهره پروند ولایت مقام مخې ته وروسته له هغه پیل شو چې د یوې عربي موسسې شوي مرستې ځینو خلکو ته ونه رسېدې. تر اوسه معلومه نه ده چې نامسوله وسلوال څنګه د مظاهره چیانو منځ کې ځای پر ځای شوي وو، خو کورنۍ چارو وزارت وایي د پیښې هر اړخیزې پلټنې ته یو پلاوی لیږي. په وژل شوو کسانو کې د یوې محلي راډیو خبریال احمد خان نوید هم شامل دی چې د مظاهرې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی وو. نایی د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په یو خبر پاڼه کې له کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې د دغه خبریال د وژنې پیښه هم هر اړخیزه وڅېړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویلي د پولیسو لخوا پر مظاهره کوونکو ډزو ډیره اندېښمنه کړې ده. دی ویلي د بشري حقوقو کمیسیون هم له خپل اړخه دغه پیښه څېړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeol.org.
مغل آزادی رادیو نا اوری درنو اوریدونکو آزادی رادیو د افغانستان په لویو خارونو کې د ایف ایم په 100.15 د غشن په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 12.9 رڼا اوریدل شي. اوس به هم د کابل چاپ ورس پاڼې راوړو چې د افغانستان کې د کومو مسایلو په اړه تبصره او مقاله خبري کړي. هیواد دولتی ورسپانه لیکي د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د کارګرو ځوانانو وژل یو نه بخونکې جنایت ده. وړاندې په ورسپانه کې راغلي د دې پیښې د څېړلو لپاره د افغان حکومت لس کسیز پلاوی ټاکلی څو د ایرانی ځواکونو لخوا د ګڼو افغان کډوالو د قتل او بیا یې د هریرود سیند ته د اچولو زړهبوږنوونکې پیښه وڅېړي. په سر مقاله کې راغلي تر اوسه د 13 افغان کډوالو مړی موندل شوي، شپږ کډوال ورک دي او نور ژوندي پاتې شوي چې د مړو شویو پر بدن د تاوتریخوالي او شکنجې نښې شته. خو سر مقاله لیکونکي ټینګار کړي ک ایرانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې دا جنایت کړی وي نو دا بیا بل سرغړونه او د افغانستان په خاوره ولس تیرې ده. د سر مقاله لیکونکي په باور که ایران په دې اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړي او سم ځواب ور نه کړي نو ښایي د افغانانو لخوا له سختو غبرګونونو سره مخ شي او په وینا چې دا ظلم په هیڅ وجه د بخلو نه دی او ایرانی لوری باید د دې پیښې په اړه عدالت پلی کړي. هشت صبح ورځپاڼې د غور د تیرې ورځې پیښې ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکلي د دولتي ځواکونو له لوري په مترجینو ډزې د یو ولسواک نظام د شعار خلاف عمل دی. ورځپاڼه لیکلي دولتي ځواکونو په نږدې 200 کسانو چې د ډوډۍ غوښتلو لپاره راټول شوي وو پرون ډزې وکړي او یو شمېر ته یې مرګ ژوبله واړوله. سر مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې چې افغان ځوانان د ډوډۍ پیدا کولو لپاره ایران ته تلل د ایراني ځواکونو لخوا له ورته برخلیک سره مخ شول چې په باور یې دا دواړه پیښې سره ورته دي. سر مقاله لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی چې حکومت د دې حق نه لري څو له هر ډول تحقیق پرته معترضینو ته د وسلوالو مخالفانو خطاب وکړي او هغوی هدف وګرځوي. او ویسا ورځپاڼې بیا د مغرضو ګاونډیو تر سرلیک لاندې سرمقاله خپره کړي. وړاندې په سرمقاله کې د یو شمېر رسنیو له قوله راغلي پاکستان په افغانستان کې د لاسپوسی او کمزوري حکومت جوړېدو په هڅه کې دی. د سرمقاله لیکونکي په باور نه یوازې پاکستان بلکې ایران او زموږ شمالي ګاونډیان هم د افغان ولس د جهاد په برکت د خپلواکۍ خاوندان شول خو نن دوی په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې خپلې ګټې څه ډول تامین کړي. که څه هم سرمقاله لیکونکي لیکلي چې دا یو طبیعي دود دی او هر هیواد ګاونډیان لري او دای هڅوي چې پر هغو برلاسي وي خو په سرمقاله کې ټینګار شوی چې افغانان نور باید د پردیو او ګاونډیانو دغه دسیسې درک کړي او پرې نږدې چې خپل هدف ته ورسیږي. اوس هم د خبرونې پاتې برخه د سندرو ملمنو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. تاسو یو د سندرو ملمنو خبرونه له تمنا وحیدی سره.
د سندرو
ملمنو وړاندې کوونکی تمنا وحیدی او مرسل زاوی.
سر لا سنا لا مزا کوینا
خان دی